په افغانستان کې ماخام او بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې وروسته په سیمه کې په تیر بیا په ماشومانو کې د وژونکو ناروغیو پر موضوع خبرې کوو، او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به هم په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پر هڅو وغږیږو. خو مخکې له دې چې دې خبرونې ته ور ورسیږي، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کول شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنیز شوي نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي، یو ګډ میکانیزم رامنځته کول د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیته ده. خلیلزاد نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکې حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان ووژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کې اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کې همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کې د یکشنبه په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 25 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلې دي. پی کی کی چې سکه له رسمي ډول خپل 40 کلنه وسلوال شخړه پای ته ورسوله، په سولیز ډول د وګدې مودې وسلوال بغاوت د پای ته رسیدو لپاره دیموکراتیک سیاست ته مخه کړي. د همدارنګ له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کړي د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړې الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کوو چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبه خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولس کلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېر اونۍ په بحرین کې پیل شوه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کلای کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومان او جی صندوق یونیسف تیرونه خبرداري ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله په ځپل شو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحه تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له دولکه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. یونیسف ویلي وو په ځپل شوو سیمو کې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاسمینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندي پاتې شوي کسان هم د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا د احاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کیدونکو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښ د دهایډریشن او د احاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د زیاتوالي راپور ورکوي. د خبرونه په لومړی برخه کې به پر همدې موضوع د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فریدون زدران سره خبري وکړو چې د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې به هم په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پر هڅو وغږیږو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتساپ له لارې کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. 00420023001111 بیا تکرارم، د ازادي رادیو د واتساپ شمیره مو ده 00420023001111. ډاکټر صاحب فریدون زادران خبرونه ته راغلاست. بله ډاکټر صاحب زموږه غوري. بله ډاکټر صاحب زما غږ کاوري، مهرباني تاسو مستقیم له استودیو سره وصل یاست. بله د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران. زدران صاحب مهرباني. بله قدرمن اوریدونکو ګومانم چې کومه تخنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب زموږه غوري. بله ډاکټر صاحب د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران ته مو بلنه ورکړې ده د استډیو سره وصل دی. که زموږه غوري مهرباني. بله د ازادي رادیو د ویلاندې خبرتیا ورسته بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو، خو یوه شیبه وروسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه روان خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. هڅه کوو چې د خبرونې ته بلل شوی ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګ شي. نه پوهیږم زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر فریدون زدران سره اړیکه ټینګ کړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو کې د روغ د ناروغیو پر موضوع خبرې کوو. په تیر هغو چې د ویل کېږي د ډیرو ماشومانو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف تیر اونی خبرداری ورکړی و چې په زپل شو سیمو کې یو شمیر ناروغي له د دوله کو زیات ماشومان ژوند ته جدي ګواښ دی او هغه دی خطرناک ناروغي له خطر سره مخ دی. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب زدران سره اړیکه ټینګ کړو. خو دغه راز مو لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې وویل دوه موضوعات ته مو د خبرونه ځانګړې کړې وه. په لومړۍ برخه کې د ماشومانو د ناروغیو په اړه مو خبرې کولې او دوهمه برخه کې هم دغه راز د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین په اړه. د اکتوبر 4 البته روانه اونۍ د پولیو نړیواله ورځ وه. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس له منځه نه ده تللی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د پولیو له خطر سره مخ دی. په دواړو هیوادونو کې د پولیو زیات شمیر مثبت پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې تیر اونۍ د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلی شول او د غراس په پاکستان کې د خیبر پختونخوا کې هم د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شو. بیا هم هڅه کوو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران زنه پیغام زما غاوري. بله قدر من اوریدونکو په ډیر بخښنه سره چې موږ هڅه وکړه چې له ډاکټر صاحب فریدون زدران سره مو اړیکه ټینګ شي. خو په خوشنۍ سره چې زموږ اړیکه ټینګیږي بیا هم په هر صورت له د روغتیا له موضوع لري نزو استاسو پام را ګرځو په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو په اړه هرې خبرونه ته چې موږ پر همدې موضوع ترتیب کړی و زما همکار اسدالله لودین مختوی وړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه لمونږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وسنه لرئ یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسي. زو خپل میلمنی را سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب فرشته فضلی. اول کې تاسو ته راځو، په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغي په اړه باندې خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او مېرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو، هم شخصي شپانه کې هم دولتي شپانه کې ایورنس ورکاو د برستی په خاطر د غادي تشخیص هغه راز علائم چې په اولی وخت تشخیص شي او مریض شپانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې مونږ دومره ایورنس نه لرو. مثلا په مرکز کې ځینې شپانه شته چې دوی اکتوبر میاشتې ایورنس نیسي، یوازې امر شپانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانی لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې مونږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې مونږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده. څه چې زمونږ له لاس نه کېږي مونږ د عامه پوهاوی خلک په واسطه.
بله او میرمن فضلی ما چې راپور نو قتل په امریکا کې لکتر لګه حالت دغه د ناروغي او ډیر خېش مریخ پریږي حالت وای چې په دغه ناروغي کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې وړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي که څه هم د کموالی او زیاتوالی څرک ډیر په اسانه نشو لګولی ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګ څرک لګولی شئ ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې
او لکه څنګه چې تاسو وویل متاسفه افغانستان کې موږ ډیټا کلیکشن نه لرو او دولتي شتمنۍ کې د ډیټا کلیک کیږي نه متاسفه ریسرچ هم نه لرو او یو تحقیق چې 2022 کې د ویچو افغانستان پینځه کال کې کړی و خزینه کې سرطان او ویش سره نسبت نور امراض ته او خزینه او نور نه کې فول سره متاسفانه او ډیټا کلیکشن نشته او مریضان چې مونږ ترجه کیږي و مونږ سرطان کولای شي چې د عمده امراض چې د خزې د مرګ سبب کیږي ویګنو ده
خا کور ودان سلامات او سي راځي چې لږ زره له ډاکټر فرشتي فزدين مننه وکړو له ليلما حميدي نه وورو ډاکټر صاحب ليلما حميدي تاسو په لندن کې کار کوي او د لندن تجربه مو ممکن به له ویزه کې تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لري یا لکتر لګه حالت تللی وي سفر مو کړی وو په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونه کې برخه اخیسته و د سینې سرطان یا بریس کانسر چې ورته وایي دا لږ زره تشریح کوي دا څه ډول سرطان دی څنګه پیدا کیږي اولې د سینې سرطان بولي
تشکر از اینکه مرا ورسودین احترامات مرا هم قبول کنین اما قصه که گفتین ما به کابل رفتیم در سال 2019 و به سیمینارم دایر کردم در مورد سرطان سینه برتان بگویم که از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق میفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن و ای که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است 1% داریم دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است از 5-12% راپور دادند و نوع دیگهش است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود می آید و خود از اینمی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه سرطان های دیگر هم بار میارن و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همین تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همو لول استروژنی که در وجود ما شما می باشه در وجود خانم ها می باشه و اثر دی تاثیر داره یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر عامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایر تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شده و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شده
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی ستاسو خبرو داسې لاند نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي خو هم ده غیداد چې چیرته یو انجلی یا خزه هورمونونه واخلي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي دا یو لامل دی یو فکتور دی او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان او بل هغه دا چې کچیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې از ما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي وختونه لري په یو کار کې مصرف وي یا په رسمي کار کې هم د کور په کار کې او ماشوم د نورو شیدول لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لارې د خپل شیدې نه ورکوي نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري او وسوي په امریکا او بزینو نور پر مختلفو هیوادونو کې مخکې مخکنه هم تشخیص دلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تک دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسای ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټرې لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته، تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 د 150 تر منځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سي او بیا نا وخت د درملنې لپاره تدابیرونی ولسی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته ځي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان په تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه چې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ سټیج، اخر سټیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې ښه تداوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په اخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼي پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو را واخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مرو وخت خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پیواچه ولا، او کوی څوک په اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی، تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شو چې د مریض په سینه کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کېږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو، مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کېږي چې دیتا فالو اپ الټراساوند وکړو، براد 3 ده هر دې میاشتو وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي، که براد 4 ده دې مریض ته باید موږ دویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید سي دې مریض ته وکړو، که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړو دې ته باید کورنیدل باید سي شي، که داسې سیستیک کتله موږ ته راپور ورکړو باید دې مریض ته کېنی سي شي. بیا د سینسین وروسته یا بایسین وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو، چې کلینیکل استیجن موږ سیټي سکن په واسطه کولی شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیټي سکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي یا رادیوتراپي یا ټارګیټراپي نه وروسته څه تجربه راغله، آیا دا واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو پوه نشي چې سرطان لري مؤثر و په مریض باندې که نه، بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو، بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي، بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپي شي یا هورمون تراپي شي یا ټارګیټ تراپي شي یا رادیوتراپي واخلي، داسې سټپ بای سټپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زره دمه وکئ، وربس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړو، اوریدونکو استډیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږ یې واورستلی مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
مننه خیر اوسئ، تاسو ته مشه غلا سوي لوجن سره ښه جوړ چې ورځم په خیر سره سره وځي.
و کور ودان سلامت اوسئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څو ویل شول، څو ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدنه نه په جاړه کې، زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. کوم مریض چې تاسو یادوي دغه مریض په خپل لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپل دغه مریض سره لاس ګرځوایو.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مورجانه مې ده.
ښه، سنې څومره ده؟
تقریبا سنې 55 کال دی. او زه کولای شم چې معلومات درکم؟
هو، معلومات راکې. و 55 کال ځکه د دې لپاره پوښتنه کوم چې وروسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کې، ما سره لندن او کابل نه متخصص سته، نو هغوی به ستاسو پوښتنه بیا ځواب کړي. مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. ښه، 55 کالو د څومره وخت کېږي چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوې که نه؟
مننه، تقریبا سنې 55 کال دی. د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سره دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دغه یو من او دوه سره و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیره په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته، ورته مې د سکستن اکس ورته واخستی او بابسي معاینات مې په اتلس شفاخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اتلس شفاخانې معاینات سمه نتیجه نه کړه ور. نو اوس یو تدابیر روانه ده، واکسین راته شروع کړی دی. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان یا ممکن د باغ کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور و، کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل، د نس سرطان او فنس سرطان او دغه د چې د چتاسي دوی هلته د جن ډېر مریضانو سره زه مخصوص یم، ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر او نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میډې دغه مریضان بیخي ډېر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي، دوا ولګېږي. زما فکر سره چې ځینې ډېر داسې مریضان راشي تشخیص یې نه یې کړی، اټکلي دوا یې بعضې ډاکترانو ورکېګرده نه شیم، هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه، کور ودان مننه پختنه هم لري مختره است متخصص سیبان سراسر
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې چې الله پاک یو واز ورکړي پختنه می دغه په چیرې وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکه سخت کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پختنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل را پسي که یا چې عملیات ته وسی ګټه د مریض په کومه پاک دی راکی
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدون کې ته جواب ورکې بیا بز ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې پام دی اړه باندې لاندې تبصره وکي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشا اخیسته ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم ځواب نه ورکوي داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې تایز هم نور هم غټېږي اوس دا ورور دا پوښتنه کړې چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي اوس سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټه اوسي دې مریض ته مو سایټو ریډکټیو سرجري کوو فقط دا کتله د خېټه نه لرې کوو چې وزن کم شي د مریض د ژوند لږ ښه شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لږ ښه شي او د سټکن د کیمود نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکن کیږي
ښه او بل دا ویلي چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې دا شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي له منځه لاړ شي
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري د سرطان مریضان د تداوی دغه عمر په مربوط کیږي دغه کوم ایمیجینګ یا ماینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځین مریضان د عملیات نه دار لري ځین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چی تا ته عملیات دومره ګټه کوي که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي غواړي سینې وساتل شي بیا دې مریضان ته یا تارګت ترافیک کیږي یا هورمون ترافیک کیږي یا رادی ترافیک کیږي داسې پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافی نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافیک کیږي یا کیمو ترافی مریضان ته کیږي کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوی ته ادامه ورکړي متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو مکمل موډیفای رادیکل مستکمی کوو د سینا مکمل لري کوو او تخرګې مرسره لري کوو مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینا عملیات شي او دا واکسین سره واخلي او نور سینې عملیات نه شي متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوا اخلي بهر تلای شي مونږ تاسو داسې عملیات کوو که نه شي کوی ته بیا مجبوري ټول سینه لري کوو بیا بچرګان هماغه باندې ټول سینه لري کوي ځکه دوی غوښ نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوی ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي نو د مریض د سرطان مریض تداوی اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوی انتخابوي ټول مونږ ته تشریح کوو او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون تراپي یا ټارګټ تراپي نه کیږي مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تللی وي تخرګې ته تللی وي یا مور مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ایدیم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي
کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حمیدی آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په معده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري
تشکر د مورد خباست مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداویای مشخص برش پیدا شده که مریض می‌تونه بسیار خوب تداوی شود و پروگنوزش یعنی بعد از این که مثلا تداروی میشه است 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از اینکه سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص سرطان را بسیار وقت صورت میگیره و وقتی سکه به حساب سرطان اتا در دیگه قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه، ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه یعنی بهتر باشه، ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض به هر کدام که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضلی میفهمه که وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است، بعد از اینکه نوعش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره، ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرده اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش فرضی که مریض از دستش نره بر راستن برش جراحی رو شروع کرده، در حالی که این مریض تداوی مدیکل تریتمنت یا همین تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همه مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر سب حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ول داری خو نورمال ژوند دی وکي اما تر څنګه دی درمرنه روانه وی لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري دوامدار دوا خوري ژوند روان وي خو په دوا باندې ژوند ولاړ وي دوامدار. آیا د سینې سرطان هم د غسې دی چې دوامدار درملنه سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملنه امکان نه لري درملنه باید زر تجارت روسی او ژوند ورسره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره وګدیدلې سي داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي ځکه که عملیات وکینو دا بیا نو بل ماشوم نسی راوړلی که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي، اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي سرطان درملنه هم روانه وي.
در مورد از این مورد برکان بگیم وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است، اما شما هم امرای من باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگیم اگر مریض مثلا مراجعه میکنن در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است که به خاطر متاسفانه دیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسک دیزیز میکرد تا زمانی دامه میتیم که مریض زنده است همراه ما و یا هم امی مریضی زی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود برای 5 سال، حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم ها تا 5 تا 10 سال است و پس بود از ضرورت به تداوی نداره و خانم ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، بلکه تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که ایش مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شود از ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداویر ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نخت میکنه. ما دوزها و یا تداویهایی را داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداویه جراحی و تداویه کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سیوم و چهارم، ما این تداویه را شروع میکنیم. در خلاصه اگر براتون بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو لقتی لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپی چون 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنه. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششان رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی دامه پیدا میکنه که مریض زنده است و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در اون صورت در این چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیم. بله. ما مثلا شما رو بزن پلیسی آف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امروی ما زنده.
کور ودان دکتر سیبان سلامت و سیدی رمندن رازی چی بیا اوریدونکو تا نوبت ورکو. یه اوریدونکو استیدیو سر وصل ده استری مشی روختی ها ده جوند شتمنی پرگرام آوری ده سینی سرطان یا ده تی سرطان پاره بانده خبری که اکتوبر ده همده سرطان ده اما پوهاوی میاشت ده تاسو ده ده سرطان پاره چم را پوهیگه؟
مننه ژوندې وسې سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
نظرالدین درانی له هلمند څخه.
ښه درانی صاحب، هلمند ستړی مشي، د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ سول په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوي میاشت ده؟
من نن ژوندې وسې علامه خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیر جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د اقتصادي ضعف دی. کچېر یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض دی، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي ځکه دلته د تشخیص برابره چې څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پر معلومات نشته. دغه ام په هوا یک شین چواخلی او دی پوسې په دې باندې چې دغه مشکلات تدابیر متوجي په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوانو کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمن د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسې لودین صاحب، که زه درته وایم چې
یو دغه سرتاسری سرطان چې په زمانه کې ډېر زیات زموږ منطقې کې زموږ په دوستانه ډېر یعنی وایي چې د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړي. زموږ ډېر دوستانو زمانه او پاته چې دا د برست کینسر یا د سینو سرطانچري دا اوس فلال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډیره غریب شزه ده په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي دا پوهیږم وای چې په سینو کې مې په دغه یو چې دا چې دا مره پیدا شوی ده بوله ده یو څه ده پیدا شوی ده دغه دی انو دې چې شکی انټي بیوټیک کاری خو دې دا تشخیص وسم نه لري چې دې تشخیص کړي
ښه او پښتنه هم لري دورانه یې
مننه خیر ویسه که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسو اجازه ده
مهرباني مهرباني
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالوی غدو څخه پیل کیږي او نشه نشانې چې د سینې په نس کې نوې ګولا یا ډوډۍ پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي دریم د سینې پوستکی کې سروالی کنجی یا سختوالی راځي دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي او یا دغه د سینې سر چې دی د چتر دانه نوتل یا درد کول د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان سوی یا جینیتیکي بدلون دی هورمونی تداوی دی چې چا هورمونی تداوی کړي دې سره مشکلات پیښیږي شیدې نه ورکول دي ماشوم د بعض میرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نه ترځیه کوي د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي نو دې سره مشکلات پیښیږي دې باندې اثر یې فکتوریا چاغښت دي الکولي مشروبات سګریټ او یا ناسمه تغذیه ده
مهرباني درانه صاحب معلومات مو پزله پوری دی نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوئ محصل یې او کنه د مو کومه مقاله پیدا کړی پزله پوری معلومات دی مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کې مشکل نه سم مهرباني
مننه خیر وي صدا چې موږ په منځ کې د رادیو زمينه نه برابر تر رادیو نه سنولای او موږ خوشبینه چې وتا چې د سترتي ولورستای خبرونه و او خنوس کولای چې وایو دا د دې خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې د خپل معلومات شریکوم د ورېدو سره
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سي مکسره دوا متخصص ډاکټر سيبان است دوی هم مخکې د قصاصو معلومات ویلي تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سي ډېر مننه بس بریالي و سي
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
ولاندو کې لاندو کې درانه سي مهرباني وکي
وکایه ته به راسو که یو څوک غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکړي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پاشي کې مثال وي وکایه به استدایې د غدي مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت ته دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل موثن کلینیکي معاینات کول مننه
الله کور ودان سلامات اوسئ درانه صاحب ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې او اوریدونکو پوښتنه کړي وای ولې د خزو په د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړي چې آیا نارینه هم که څه هم مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیخشتا او که پیخی بید کم نارینه ده سینه سرطان اختشی درملنه ورط درملنه ده چه خزینه و لپاره تجویز کیگی او که نمتفاوت ده میرمن فضلی تاسو که ده پختن جواب که
خزینه که ده سینه سرطان نسبت نارینه و که دیده خاطر چه یو خزینه که چه عمر دیرشی نو ده امراض هم دیریگی او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه داده چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چې ورته وایي یو عامل داده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر دیږي د عادت موار وچ نشي یو عامل داده او بل خزینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل دا وزن ډېرواله خزینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه و ته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې دا ډېر هغوی د هورمون چاپي کېږي یا هورمون دوای اخلي هر دلیل عامل چې وځي او دام زکیگی به سرطان سینه سبب شي او بل خزنه کې د سینه شهم دی دا هغه خزنه چې د سینې دې د شهم دی او سخت شهم لري د سرطان سینه سبب کیږي. او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه امور نه لرو خو د خزنه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم بهشته خو کم ده. عین تداوی چې مونږ نارینه خزنه ته کوو نارینه هم همداسي تداوی کیږي.
خا کور ودان سلامت اوسې. او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده، یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري، فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي. راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته. میرمن حمیدی، په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوئ، دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري، تاسو ورته کوم کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوئ؟ تر ټولو داسې آسان اپشنونه چې وي، او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسینونه شته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته، دوه کال وروسته، پنځه کال وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري د دغه ناروغي، آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه؟
تشکر. ته مورد است که مریضا د اینجا چقدر امکانات داره؟ امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن، با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن، حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینهشان، پیش دکتر مراجعه میکنه و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه رو یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه، در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. این از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است. این مریض معرفی میشه به سکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه به شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی بیشتر بر شما یادآوری کرد برای مریضا اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در با مجردی که مریض به شما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح به شما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات بایسار اولتراسان، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از امروز روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن در نزدیک خانهشان، منطقیشان، یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه، یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تو یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تانیم مریض بدون از این اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلیمتر اطراف 5 میلیمتر 3 میلیمتر کنسره ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن، به شما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریضایی هستند که اکثرشان برای تداویای مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری که تقریبا 30 تا 35 درصد مریضا رو در بر میگیره. 70 تا 75 درصد مریضا وقتی که پیش ما میاین اینا برای الیجیبل هستن برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداویای جراحی برشان اجرا میشن. تداویای جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یک شستن و یک یا دو دور عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقتی لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه که دکتر صفدلی گفت این همی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلری کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقدمه که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی نظر به ایست که مریض چی میخواید، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا ای که امرای امپلانت داره زنا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مندن زهی لمنیم چه یه ورز لکتر لگدق از امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پرمختگ نوی دته پا برخه که لکتر لگنی مایی هم کوی نو افغانان به درام سا وخلی. میرمن فضلی تاستا بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی چمره ده؟ زکه ما چه چمره کسونه لیدلی دی تداوی شوی دی او لتداوی نوروست اغا انسان نارمال جون کوی، ده مرگ خطر پا که چمره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینه سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې موږ کوم معاینات دی مریضان ته کوو، جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره او چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه. وے باران شوی دے لمن کرما نو لوی نشتا پی خو پیا ما باران شوی دے لمن کرما نو لوی نشتا پی خو پیا ما باران شوی ما Thank you.
شوم.